안녕하세요.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د گهیز و بجې شپې نن جمعه د کب ومه او د فبروري 28 نیټه ده د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د جوران کرخې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي دي. که څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. ذبیح الله مجاهد ماخستان مهال پر خپل ایکس پانل لیکلي دا بریدونه د هغه پټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یکشنبې په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې په بیسودو کې د پاکستان برید لږ تر لږه 11 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 40 پولیس او ملکیان د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مسؤل د پنجشنبې په ورځ فرانس پریس ته وویل چې 15 پولیس او 15 ملکیان د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې وژل شوي. د پولیسو دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط خبرې کولې ویلي دې موده کې دوه پولیس د وسلوالو لخوا تښتول شوي چې لا هم درک نه دی معلوم. د بریتانیا دولتي شمیرې ښیي چې 2015 کال کې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې قضیې د 2014 کال پرتله 4% کموالی ښیي. فرانس پریس د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې تیر کال څه باندې 1,600 کسانو دغه هیواد کې پناه اخیستې چې دغه شمیر د وړم کال پرتله 4% کم دی. په دغو کډوالو کې 25% په غیر قانوني لارو چې تر ډیره سمندري دي ځانونه بریتانیا ته رسولي دي. دغه کموالی داسې مهال تر سترګو کیږي چې بریتانیا په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط سخت کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان، ایرانیان او سودانیان تر ټولو ډیر ښودل شوي دي. فرانس پریس لیکلي د شرایطو له سختوالي سره سره تر اوسه بریتانیا نه ده توانېدلې چې د غیر قانوني کډوالۍ سمندري او ځمکني لارې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي ویلي د طالبانو نوې جزایي تګلاره به ښځې لا له ډېر تاوتریخوالي سره مخامخې کړي. د جرمني ډي پي خبري اجانس د سوسن فرګسون په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د دغه تګلارې پایلو ته ژوره اندېښنه لري. طالبانو په دې وروستیو کې جزایي تګلاره اعلان کړه چې د یو شمېر سازمانونو او مطرحو څیرو له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوه. نیوکه کوونکي وایي چې په دغې تګلاره کې د ټولنې خلک طبقه بندي شوي او جرم په صورت کې له مجرمانو سره طبقاتي چلند کیږي. طالبانو بیا وویل چې دغه تګلارې د دینی نصوصو پر رڼا کې جوړه کړې او هیڅوک باید پرې نیوکه ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیوا کې د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري حقونو په هدیرې بدل شوی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6 بجې په کولمبو کې ترسره کیږي. د نن ورځې ګټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. طالبان وایي پر پاکستانی پوځیانو یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پراخ بریدونه کړي دي. د د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر کال نږدې 8000 کسان د کډوالۍ پر لار مړه شوي یا تریتم شوي، افغانان هم پکې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
لو حکم چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي.
چندرو یا جزلو به پیژنې د لوبو په خوا د نجونو ترمنځ ډیره رایج وخه اوس کم رنګ شوي.
خو ډیره وخه اوس ډیره کم شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې د لوبه کوي، ډیری لوبې خري شوې دي. موږ چې ماشومان او جزلو به مو کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي. څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان، ننګرهار او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. ذبیح الله مجاهد ماخستان محل پر خپل ایکس پانه لیکلي دا بریدونه د هغه په ټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې ترسره شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یکشنبه په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې بهسود کې د پاکستان برید لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. طالبانو بیا وویل چې په مناسب وخت کې به د غبریدونو ته حساب شوی ځواب ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هم تیره شپه پر ډیورنډ کرښه د طالبانو لخوا بریدونه تایید کړي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. یوې سرچینې بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په شپاړسو سیمو کې بریدونه شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پوځیان له پاکستانی پوځیانو سره پوله کې په جګړه اوړي. د تیر کال په اکتوبر کې هم پر کابل او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د هوایي بریدونو په خبرګون کې دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ جګړه وکړه. په هغه جګړه کې لسګونه کسان دواړو لورو ته ووژل شول او ټپیان شول، او له همغه وخته راهیسې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې بندې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس هم راځو د خبرونې دوهمې موضوع ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې 2015 کال کې په اوسط ډول هر ورځ یا ویشت کډوال مړه شوي دي. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې 2015 کال کې د کډوالۍ پر لارو 1,618 تنه مړه یا تریتم شوي. په دوی کې 3,000 کسان د آسیا یاد شوي چې 1,540 تنه یې افغانان دي. د افغان کډوالو د مړینې یوه تازه پیښه د تېرې جنوري میاشتې په وروستیو کې د ایران او ترکیې د پولې په اوږدو کې رامنځته شوه. هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښکته پورته شوې چې پکې ښکارېدل ګڼ شمېر کسان په واورو کې مړه کنګل شوي دي. په ایران کې یو کډوال چې ادعا کوي د پیښې عیني شاهد دی، د جنوري په 28مه ازادي راډیو ته وویل
تر څو مزیات افغان ماجر چې مړونه د 15 په 25 کالو ترمنځ دي. دوی ادري د پېښور څخه نور ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، پکتیا اوسېدونکي وغوښتل د ایران مرزي کړي وو. خان صدر بابانور بغلاچي نور څخه ترکیې خاورې ته اوښتي. د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي او دوه شپې دوه ورځې ځان سره مهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، شکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 12 بجې راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 25 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د دغه ډول بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره باید د انساني قاچاقوړونکو جرړې وایستل شي. په 2015 کال کې د مړو شوو کډوالو په مانس کې پر افغانانو سربېره د یمن، افریقا او خلیج هیوادونو اتباع هم دي. په 2015 کال کې د کډوالۍ پر لار د مړو شوو کسانو شمیر 2024 کال ته په کتو کم دی. په هغه کال کې د آی او ایم په وینا 9200 کډوالو مړینه ثبت شوې وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر ایمی پوپ ویلي د کډوالۍ په لارو دغه مرګونې پیښې یوه نړیواله ناکامي ده او په خبره یې نشي کېدای چې عادي چاره یې وګڼو. هغې ویلي کله چې د تګ راتګ او کډوالۍ خوندي لارې له امکانه وځي، بیا نو کډوال مجبوریږي چې خطرناکې لارې خپلې او د قاچاقوړونکو منګولو ته ځان واچوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ټینګار کړی چې سملاسي باید د منظمو او خوندي لارو په جوړولو کار او د اړمنو کسانو ملاتړ وشي. د افغانستان پخوا هم د ځوانانو تیښته روانه وه، خو کله چې 2023 کال کې طالبانو پخوانی جمهوري نظام نسکور کړ، د ځوانانو کډوالۍ نوره هم ډېره شوه. د کډوالۍ ادارو پخوا ویلي و چې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 500,000 افغانان له هیواده کډوال شوي. په همدې ترڅ کې بیا تیرو کلونو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت تازه ویلي د دوی د بیا واکمنۍ له پایله 6.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو او نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته په زور یا هم خپل خوښه ستانه شوي دي. اوریدونکو د خبرونې په پاته برخه کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړې توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د خپلې 18مې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوي غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورځ بلې ته د دوی د حقونو د نقص بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر ویلکر ترک په دې جمله خپل وینا پیل کړ چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو د غوښتنې مطرح کړي.
Sector authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
لو حاکم چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسي دې لغوه کړي ترڅو د ترلاسه شي چې خزي او انجنیر لوړو او منځنۍ زده کړو، روغتیايي اسانتیاو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکوونکو او مرستندوی پرسونل د کار پر وړاندې له پرمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیولې دی بند کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنیو ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دې چې خبريالان خصوصا خزینه دي له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی ترک، د افغان رسنیو وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه وکړه. دوی ویل چې دوی له بیلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
The Taliban تر واکمن اعلان دی افغانستان د روغتیایی او بشری حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوی. په ځنګړی توګه خځو او نجونو ته بل جګړه بیوزلی او په ځنګړی توګه د پنګونې کمښت روغتیایی سیستم له ډیر ننګونکي حالت سره مخ کړی. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو دا وضعیت خصوصا ښځو نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتره او بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. له دې ما داسې نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلي بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او ویې ویل چې دې اصولنامې د بشري حقونو د نویو نقضونو لپاره زمینه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه:
افغانستان د بشري حقونو د طرح شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقونو او انساني کرامت د نقص ښکاره څرګندوي کوي. له دې ډلې په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون او هغه جزایي قانون دی چې په وروستیو کې اعلان کړي دي هر اړخیزه څارنه، بېلابېل اعدامونه او فزیکي سزاوې د ټولنیزو ژوند او د بېلابېلو برخو د ښځو سیستماتیک او تېرېدونکي زندې تکول او لیکار او زده کړې لرې کول جبري راستنېدنې او اقتصادي سقوط دي ټول وضعیت لا بهتره کړی دي.
د یادونې ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې یې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هېواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هېوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره یې د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ ازاده خو بل بیا بردګۍ ته وړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانه ولي. طالبانو تیرو نږدې 15 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بېلابېل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو او کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محرومو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شپېتمه غونډه چې د روانې اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل سوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي له ایران او پاکستانه د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزی او نجونی دی. یوناما ویلی خزی او نجونی د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شنبه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپلو کورنیو جلا شوي، د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنیو د موندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداری ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشتوالی کولی شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوي میرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ کړل شوې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل،
متاسفانه موږ ښځې چې د ګاونډي هېوادونو نه ډیپورټ کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو دي، رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې د پروزمره ژوند باندې ډېره بده اغېزه کړې ده.
له ایران استنه شوې صابره چې په خبره اته میاشتې مخکې له ایران استنه شوې له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلاتو سره مخ ده.
له لوږې نور مړ کېږو، څوک خواړه نه راکوي، دلته ډېر ساړه دي، ډېر سوړ باد لګېږي، خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکر لرو. ماشومان مې ناروغ دي، که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیره سخته ده، څه وکړو؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما داسې مهال د سنو شویو میرمنو او نجونو په رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شویو ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی، داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او دغه راز یې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو، امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي، خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت تېزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14 په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 150,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیون افغانان له ایران او پاکستانه ستانه کړل شوي دي.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړی چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم طبي پوهنتون یو شمیر افغان محصلین نیولی دي. دغه ټولنه وایي چې دغه ټولنه چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوش شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15 ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشې شول او د راتلونکي مارچ تر 15 وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځانه سره ویوړل، هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلود هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د هوایي محصلینو له 13 میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړي، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي دغه راز وویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوسمهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دیوای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لا لوړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی. اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یوه حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې په زده کړو بوختې افغان محصل هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دې پېښې موږ ډېر اندېښمن کړي یو. په ځانګړي ډول د نجونو ترمنځ ویره ډېره زیاته شوې، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسېدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې 8 میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ریپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي، دوی نیسي او د ریپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ریپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوې تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
چینترو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومانو ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د یو شمېر ښارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمېر پخوانیو مشهورو لوبو په کمرنګ کېدو سره د یو شمېر ښارونو اوسیدونکي وایي چندرو یا جزلوبه هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنځ ډېره کمه شوې ده. د کابل د دریمو مکروریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پخوا ډېره وه، خو اوس ډېره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې هله لوبه کوي. ډېرې لوبې هېرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل. یو ډول جسمي فعالیت وه.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي 9 کلنه هینا وایي میندې او پلرونه یې بهر د لوبو اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو له کولو بې برخې دي. دا چې ولې هغه وایي
ځکه چې نجونو ته میندې او پلرونه اجازه نه ورکوي چې له کوره ووزي. زمې کې هوا ډېره سړه وي، ناروغان کېږو، سینه بغل کېږو، ګرمۍ کې بیا لمر ډېر تیز وي. که بهر ووزو شاید ناروغان سو.
خو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 13 کلنه پاکیزه بیا وایي دوی لا چندرو لوبه کوي او پالي یې.
موږ چې کله د مکتبونو او د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو، خپلې ملګري ټولې راټولې کړو او چندرو رسم کو، چندرو کوو. په کلي او بانډو کې دا رواج ته، او بیا اخترونو کې خپل ډېر ملګري راټولو او ډېر چندرو کوو او ډېر خوند ته خلو.
چندرو لوبه چې جزلو به هم بلل کېږي او په بیلابیلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پیژندل کېږي، یوه ډله ییزه لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کېږي. د ګیلاس د بیخ په اندازه یوه هواره او ګرده تیږه وسیله ده. ماشومان په دبشی ریاسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګي او زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وي. لومړی یو ماشوم خپله تیږه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا یې په یوه پښه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کیږي او د بل ماشوم نوبت راځي. دې لوبه کې خانې یا کورونه هم مهر کیږي چې مقابل کس هلته د پښې ایښودلو اجازه نه لري او باید ټوپ ترې وکړي. هچا چې ډېرې خانې واخیستې او لوبه یې بلې ته سخته کړه چې نور یې د مخته تګ امکان نه وي، همغې ګټلې ده. خو دا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او د شکل جوړول یې هم په بېلابېلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني فعالیت دی. نو باید
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که عملیات تهاجمی گسترده‌ای را در امتداد خط دیورن علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کردند. هرچند تاکنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه ایکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی‌ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که پاکستان شام یکشنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که با گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شد. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه‌ای حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. در حملات مخالفان مسلح در شمال غرب پاکستان دست کم 20 پلیس و غیر نظامی کشته شدند. یک مقام پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز پنجشنبه هفته هود به خبرگزاری فرانسه گفت که در جریان 48 ساعت گذشته 15 پلیس و 5 فرد ملکی جان باختند. این مقام پلیس که نخواستن نامش فاش شود افزود که در همین مدت 2 پلیس توسط افراد مسلح ربوده شدند و تا هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. آمارهای رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد که در سال 2025 شمار درخواست‌های پناهندگی در این کشور نسبت به سال 2024 4% کاهش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس روز پنجشنبه به نقل از وزارت امور داخلی بریتانیا گزارش داد که در سال گذشته بیش از 106 هزار نفر در این کشور درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 4% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار 52% از این پناهجویان از راه‌های غیر قانونی که بیشتر آن مسیرهای دریایی بوده خود را به بریتانیا رساندند. این کاهش در حال مشاهده می شود که بریتانیا شرایط پذیرش پناهندگی را در این کشور مشکل تر کرده است. در میان پناهجویان شهروندان افغانستان، ایران و سودان بیشترین شمار را تشکیل می دهند. فرانس پرس افزوده است که با وجود سخت شدن شرایط بریتانیا تاکنون نتوانسته است مسیرهای دریایی و زمینی مهاجرت غیرقانونی را به طور کامل مسدود کند. نماینده خاص ملل متحد برای زنان افغانستان گفته است که سیاست جزایی جدید طالبان زنان را با خشونت بیشتر روبرو خواهد کرد. خبرگزاری آلمانی دی پی به نقل از سوزان فرگسن گزارش داده است که بخش زنان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای این سیاست عمیقا نگران است. طالبان اخیراً سیاست جزایی جدی را اعلان کردند که با واکنش‌های تند شمار از سازمان‌ها و چهره‌های مطرح روبرو شد. منتقدان می‌گویند در این سیاست مردم جامعه طبقه‌بندی شدند و در صورت ارتکاب جرم با مجرمان برخورد طبقاتی صورت می‌گیرد. اما طالبان گفتند که این سیاست را در پرتو متون دینی تدوین کردند و هیچ کس نباید از آن انتقاد کند. روز پنجشنبه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فولکر ترک در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده است. و در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت انگلستان و نیوزیلند با هم رقابت می‌کنند. این دیدار ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر کولومبو برگزار می‌شود. تیم برنده امروز به مرحله نیمه نهایی 4 تیم برتر راه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارید. مقامات طالبان در مورد آغاز حملات بر مراکز نظامی پاکستان خبر می‌دهند. در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته یا ناپدید شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. جرمنی اعلام کرد که 20 نفر را به افغانستان اخراج کرد. کمرنگ شدن جزبازی در میان دختران، بازی‌های سنتی کودکان در افغانستان رو به فراموشی است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که عملیات تهاجمی گسترده را در امتداد خط دیورند علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کردند. هرچند تاکنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح‌الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه ایکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی‌ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که پاکستان شام یکشنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که با گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در حملات پاکستان در ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار 18 عضو یک خانواده جان باختند. پس از این حمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز اعلام کرد که گزارش های معتبر نشان می دهد که در بیسود دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. پاکستان ادعا کرده بود که این حملات را بر مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP و شاخه خراسان داعش انجام داده است. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. یک منبع به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که در 16 نقطه از خط دیورند میان افغانستان و پاکستان درگیری ها آغاز شده. این نخستین بار نیست که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد مرز با یکدیگر درگیر می شوند. در ماه اکتبر سال گذشته نیز در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا دو طرف در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند. در آن درگیری‌ها ده‌ها نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند و از همان زمان تمامی راه‌های رفت و آمد و تجارتی میان پاکستان و افغانستان نیز مسدود مانده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته و یا ناپدید شدند. بر بنیاد ارقام کشورهایی که اتباعشان مهاجر می شوند، افغانها در صدر فهرست قربانیان قرار دارند و تنها در سال گذشته 1540 شهروند افغانستان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که در سال 2025 حد وسط روزانه 21 مهاجر جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه هفته اود در یک گزارش اعلام کرد که در سال 2025 در مسیرهای مهاجرت 7667 نفر جان باخته یا ناپدید شدند. از این میان 3000 نفر از آسیا بود که 1540 تن آنان شهروندان افغانستان بودند. یکی از تازه ترین رویدادهای مرگبار مهاجران افغان در اواخر ماه جنوری در امتداد مرز ایران و ترکیه رخ داد. در آن زمان ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد شمار زیادی از افراد در میان برفا از شدت سرما جان دادند. یک مهاجر در ایران که ادعا می کند شاهد عینی این رویداد بوده است، در 28 جنوری به رادیو آزادی گفت:
بیش از 100 پناهجوی افغان که بین 15 تا 25 سال عمر داشتند، دو یا سه نفر آنان از پشاور، دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند. از راه ایران به خاک ترکیه داخل شده بودند. از سوی پلیس ترکیه گرفته شد و دو شب و دو روز در بیرون نگه داشته شده و بعد بوتها، جرابها و جمپرهایشان از آنها گرفته شده و شکنجه شده و ساعت 12 شب به خاک ایران اخراج شدند. در نتیجه سردی زیاد 25 جسد آورده شد و 20 تن آنها زنده آورده شدند.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید برای جلوگیری از چنین فاجعه های انسانی باید ریشه های قاچاق انسان به گونه جدی از میان برداشته شود. در میان قربانیان مسیرهای مهاجرت در سال 2025 علاوه بر افغانها، اتباع یمن، کشورهای افریقایی و کشورهای حوزه خلیج نیز شاملند. با این حال شمار مرگ و میر مهاجران در سال 2025 نسبت به سال 2024 کاهش یافته است. در سال 2024 به گفته سازمان بین المللی مهاجرت مرگ 9200 مهاجر ثبت شده بود. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت امی پاپ گفته است که این رویدادهای مرگبار در مسیرهای مهاجرت یک ناکامی جهانی است و به گفته او نمیتوان آن را امر عادی تلقی کرد. او افزوده است وقتی که راه‌های امن و قانونی رفت آمد و مهاجرت از میان می رود، مهاجران ناگزیر می شوند و مسیرهای خطرناک روی آورند و خود را در دام قاچاقبران بیندازند. این سازمان تأکید کرده است که باید هر چه زودتر روی ایجاد مسیرهای منظم و امن مهاجرت کار شود و از افراد نیازمند حمایت صورت گیرد. فرار جوانان از افغانستان پیش از این نیز جریان داشت، اما پس از آن که طالبان در سال 2021 نظام جمهوری پیشین را سقوط دادند، مهاجرت جوانان به گونه چشمگیر افزایش یافت. نهادهای مهاجرتی پیشتر گفته بودند که از سال 2021 تا کنون حدود 7 میلیون افغان کشور را ترک کردند. همچنان در سالهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدت یافته است. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته است که از آغاز بازگشت دوباره آنان به قدرت 6.8 میلیون افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. شنوندگان گرامی، بعد از یک لحظه کوتاه همکارم برنامه را ادامه می دهد.
با سلام و وقت بخیر، ادامه برنامه را با ما فائزه ابراهیمی بشنوین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، در این نشست از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کرد و از طالبان خواست هر چه زودتر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان دهند. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفت که افغانستان تحت کنترل طالبان با بحران عمیق حقوق بشری و صحی روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان 61مین نشست خود روز پنجشنبه نشست را با بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص داد و وضعیت این کشور را بحرانی خواند. در این نشست که در ژنو برگزار شد، مقام‌ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و طالبان به گونه‌ای مستمر سیاست‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند که ناقض حقوق آنان است. ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که افغانستان با گورستان حقوق بشر مبدل شده است و تاکید کرد که آنان از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت می کنند. او از طالبان خواست
تمامی احکام، فتواها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند تا زنان و دختران با آموزش متوسطه و عالی، خدمات صحی، کار و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشند و مانع کار کارمندان و نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نشوند. فوراً و به طور کامل اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی را متوقف کنند و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشت‌های خودسرانه پایان داده و اصول بین‌المللی را رعایت کنند. اجازه دهند کمک های بشر دوستانه بدون مانع به نیازمندان برسد. آزادی بیان احترام گذاشته، محدودیت ها بر رسانه ها را لغو کنند و اجازه دهند خبرنگاران به ویژه زنان بدون ترس فعالیت کنند.
to work without fear.
آقای ترک همچنان نسبت به وضعیت رسانه‌ها به خصوص زنان خبرنگار ابراز نگرانی کرد و گفت که آنان با محدودیت‌ها و سانسور گسترده روبرو هستند. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان در این نشست ضمن ارائه گزارش خود درباره عدم دسترسی زنان به خدمات صحی تاکید کرد که محدودیت‌های طالبان امرا با کاهش کمک‌ها و بودجه‌های بین‌المللی وضعیت نظام صحی را وخیم‌تر کرده است. او در این مورد افزود:
گزارش من نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحرانی امنیتی سیاسی و حقوق بشری روبرو شده است و ویژه برای زنان و دختران. همچنان جنگ، فقر و به خصوص کمبود سرمایه گذاری نظام سیاسی را با وضعیت بسیار چالش برانگیزی مواجه ساخته است. علاوه بر این، کاهش کمک‌ها و محدودیت‌های مالی شده از سوی طالبان این وضعیت را به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت‌ها بدتر کرده و آنان را با محدودیت‌های گوناگون روبرو ساخته است. بر بنیاد این یافته ها من به این نتیجه رسیدم که طالبان در تمامی عرصه ها حقوق اساسی و بشری زنان را نقض میکنند که این امر مصداق جنایت علیه بشریت است.
آقای بنت گفت که میزان مجازات های بدنی افراد در سال گذشته نسبت به 4 سال قبل آن افزایش یافته و این موضوع مایه نگرانی جدی است. در این نشست درباره اصولنامه جزایی حکومت طالبان نیز بحث شد و برخی مقام ها گفتند این سند زمینه نقص های جدید حقوق بشر را فراهم کرده است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این نشست گفت:
گزارش هایی از نقص های اداره شده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. از جمله قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر آنان و قانون جزایی که به تازگی اعلام کردند. وزارت همه جانبه اعدام های گوناگون و مجازات های فیزیکی، حذف سیستماتیک و فزاینده زنان از بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و محروم سازی آنان از کار و آموزش، بازگشت‌های اجباری و فروپاشی اقتصادی، همگی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است.
در این نشست شمار از فعالان زن، حقوق بشر و مدنی افغان نیز سخنرانی کردند و جامعه جهانی خواستند برای پایان دادن به محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان فشارها را افزایش دهند. نمایندگان بسیاری از کشورها نیز از طالبان خواستند قوانین اعلام شده خود را از جمله اصولنامه جزایی را لغو کنند، زیرا به گفته آنان این سیاست‌ها وضعیت حقوق بشر را بحرانی‌تر کرده و آزادی‌های اساسی زنان را سلب کرده است. حکومت طالبان تاکنون درباره اظهارات مطرح شده در این نشست واکنش نشان نداده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که جامعه جهانی نباید در قوانین و اقدامات آنان مداخله کند و نشست‌هایی که بدون حضور نمایندگان آنان برگزار شود تغییری در سیاست‌هایشان ایجاد نخواهد کرد. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت‌ها بر کار آموزش زنان و دختران قوانین گوناگون را اجرا کردند که جامعه جهانی آنها را سرکوبگرانه می‌داند. آنان همچنین مجازات های بدنی متهمان را در محل عام افزایش دادند و برای حضور زنان در شفاخانه ها، کلینیک ها و روند توزیع کمک های بشر دوستانه مقررات وضع کردند. از جمله این که زنان بدون محرم و در برخی ولایت ها بدون برقه یا چادری نمی توانند به محل کار بروند. گفتنی است که 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در اوایل هفته جاری آغاز شده قرار است تا پایان ماه مارس ادامه یابد و انتظار می رود افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. جرمنی چندین مهاجر افغان را اخراج کرده. این افغان ها در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. افغان های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جرمنی 20 افغان محکوم به جرایم را روز پنجشنبه هفته هود به افغانستان اخراج کرد. وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده که این افغانها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند. وزیر داخلی جرمنی گفته که این توافق یک اساس قابل اعتماد برای اخراج‌های مستقیم و دائمی به افغانستان ایجاد می‌کند. این افغان ها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند. جرمنی در گذشته با میانجیگری قطر شماری از افغان های به گفته برلین مجرم را به افغانستان اخراج کرده بود. هیچ کشور به جز روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. این گروه به دلیل عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان با انزوای بین المللی روبروست. افغان های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. اخراج مجرمین به افغانستان یک موضوع مهم پیش از انتخابات پارلمانی فوریه 2025 در جرمنی بود. حکومت صدراعظم فریدریش مرتز وعده کرده که اخراج ها را افزایش می دهد. جرمنی در اواخر ماه جولای سال گذشته 81 شهروند افغانستان را اخراج کرده بود. این نخستین مورد از اخراج افغان های به گفته برلین مجرم از جرمنی به افغانستان از زمان آغاز به کار حکومت ائتلافی فیلی جرمنی و دومین پرواز اخراجی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود. جرمنی سال گذشته میلادی دو نماینده طالبان را برای سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری این کشور در شهر بن پذیرفت. مقام های جرمنی گفتند که پذیرفتن نمایندگان طالبان فقط برای تسهیل اخراج آنیده از مهاجران افغان که به دست داشتن در جرایم محکوم شدند صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دیپلمات های جمهوری مخلوی افغانستان در کنسولگری این کشور در بن آلمان در ماه میزان در اعتراض به پذیرش دو نماینده طالبان از سوی حکومت جرمنی استفاده دادند. با گزارش برخی از رسانه های جرمنی، سخنگوی وزارت داخلی این کشور در ماه میزان امسال گفته بود که یک هیئت آلمانی با مقامات طالبان در کابل گفتگوی فنی در مورد اخراج مهاجران مجرم انجام داد. بر اساس گزارش، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته بود که این هیئت با محمد نبی عمری معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما در دوران کودکی بازی های خاص دوران خودمان را انجام دادیم و یا ترانه های خاص داشتیم که در جریان بازی های کودکانه آن را می سرودیم. یکی از این بازی ها جز بازی است، اما اکنون آیا این بازی هنوز هم بین کودکان در افغانستان مروج است؟ باشندگان شمال از شهرها میگویند که جز بازی به گونه چشمگیر کاهش یافته و دیگر کمتر در میان کودکان دیده میشه، در حالی که کودکان در مناطق روستایی میگویند که هنوز این بازی را انجام میتن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین که با صدای یک کودک آغاز میشه.
اکنون سیا 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 پاش از خط آمد سوختی.
با کمرنگ شدن شماری از بازی‌های قدیمی و محبوب کودکان در افغانستان، برخی باشندگان شهرها میگویند که جز بازی نیز اکنون در میان دختران کودک کاهش یافته است. خاطره باشنده منطقه مکرور رویان سوم شهر کابل میگوید:
هنا دختر 9 ساله و باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید که پدر و مادرش به او اجازه بازی در بیرون از خانه را نمی دهند و به همین دلیل از جز بازی محروم است. او در پاسخ به این که چرا میگوید:
به خاطر که دخترها را اجازه نمیدن و در پلچا که بیرو برایم. هوا بسیار سرد میباشه، زمستان مریض میشیم، سیلو به حال میشه. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه که بیرو برایم شاید مریض شدیم.
اما پاکیزه 12 ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید که آنها هنوز هم جز بازی میکنند.
من چه کلا در مکتبون و در مدرسون راشو
ما وقتی از مکتب ها و مدرسه ها برمیگردیم به کوچه ها می رویم، همه دوستان ما را جمع می کنیم، جز بازی را رسم می کنیم و بازی می کنیم. در قریه و مناطق روستای این رسم هنوز وجود دارد. در روزهای عید هم همسن و سالهای بیشتری را جمع می کنیم، زیاد جز بازی می کنیم و از آن لذت می بریم.
جندرو که او او دیر خوانده خلو
جزبازی در مناطق مختلف نامهای متفاوت دارد و یک بازی گروهی است که وسیله آن سنگ صاف و گرد است. کودکان با استفاده از تباشیر یا سنگ روی زمین یک مستطیل دراز رسم می کنند و آن را به چند بخش تقسیم می کنند. شکل کلی آن تقریبا شبیه زینه چوبی است و هر بخش را خانه می نامند. در آغاز یک کودک سنگ را در خانه اول می اندازد و سپس با یک پا و با نوک پنجه سنگی که با آن لش گفته می شود به ترتیب به خانه های بعدی منتقل می کند. اگر پای او روی خطها بیاید، بازنده به اصطلاح سوخته حساب می شود و نوبت به کودک بعدی می رسد. در این بازی بازیکن با یک پا از سه خانه اول عبور می کند و سپس در بخش از مسیر اجازه دارد با هر دو پا روی دو خانه بیستد، به شرطی که پای او روی خطها قرار نگیرد. پس از آن بازیکن ادامه می دهد و تا خانه های آخر می رود و سپس مسیر را بر می گردد. بازیکنی که بتواند همه خانه ها را درست طی کند و بدون خطا مسیر را برگردد برنده است. شیوه انجام این بازی در مناطق مختلف متفاوت است. مربیان کودک باور دارند که این بازی هم فعالیت جسمی است و هم ذهنی، بنابراین باید حفظ شود. سارا سعیدی، آموزگار، عکاس و عضو خانه ادبیات کودک نیز معتقد است که خانواده ها کودکان را به چنین بازی های باید تشویق کنند.
این وظیفه والدین است که اطفال خود را تشویق کنند برای که بازی های را انجام بدن که ذهن و جسمشان در او بازی وجود داره و این بسیار مفید است. حتی من گاهی اوقات فکر میکنم برای که وقتی در خیابان ها آدم اگر بتانه قسم یگان بازی را باید بازی ها را مثلا همین چیز بازی را یگان چوکات در روی خیابان رسم کنه. حتی بزرگ سال ها وقتی تیر میشن اگر امور چند دقیقه انجام بدن مثلا به یاد کودکیشان میفته. وقت
مانند جزبازی، بازی های بسیار دیگری هم در گذشته در شهرها و در روستاها رایج بود، مانند ریسمان بازی، پنجاق، دندکلک و شمار دیگری از بازی ها که یا فراموش شدند یا به ندرت انجام می شوند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر از اینکه مجله خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که ریچارد پایبس که اخیراً به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده کی است و پیش از این در کدام تیم ها کار کرده. همکارم فرشته نگاه به زندگی آقای پایبس در این گزارش پرداخته که با هم میشنویم.
کرکت بورد افغانستان اخیراً اعلام کرده که ریچارد پایبس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت کشور گماشته است. پایبس جانشین جاناتن تراد سرمربی پیشین تیم ملی کرکت افغانستان شده. آقای تراد که در سال 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده بود، هفته پیش با این تیم خدافزی کرد. ریچارد پایبس مربی شناخته شده کرکت در سطح جهان است که در سال 1964 در بریتانیا متولد شد. او در سال 1986 به عنوان بازیکن به تیم کرکت انگلستان پیوست و تنها یک بازی برای این تیم انجام داد، اما پس از مصدوم شدن در یک حادثه ترافیکی دیگر من حیث بازیکن ادامه دادن نتوانست و به مربیگری کرکت روی آورد. پایبس برای نخستین بار مربی تیم کرکت الف افریقای جنوبی و تیم‌های محلی انگلستان را به عهده داشت. ریچارد پایبس همچنان سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان بود و این تیم در جام جهانی پنجاوره 1999 میلادی به مرحله نهایی رساند و تا سال 2023 در این سمت باقی ماند. آقای پایبس همچنان در 2013 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت بنگلادش خدمت کرده. او بین سالهای 2013 تا 2019 به عنوان سرمربی، مدیر فنی و استراتژیک و مسئول بخش ارتقای ظرفیت تیم ملی کرکت وست‌اندیز کار کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که ریچارد پایبس در زمینه آموزش انفرادی بازیکنان نیز فعالیت داشته و نقش مهمی در توسعه مهارت‌ها و بهبود عمل کرده بسیاری از بازیکنان در سطح بین‌المللی ایفا کرده. در اعلامین کرکت بورد که روز سه‌شنبه 5 اوت منتشر شد، آمده که ریچارد پایبز در مسابقات ماه مارچ که قرار است میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا برگزار شود، بازیکنان افغان را همراهی خواهد کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام می‌دهم. دم راستای کار جهانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین این رو بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری. ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.